دوش یعنی آموزه‌های اوستا.
سلامونه، احمد شی بریم د سدی رړو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. په کابل کې دینی عالمانو د یوې غونډې په ترڅ کې پریکړه وکړه چې هیڅ افغان اجازه نه لري چې له افغانستانه بهر په جګړو کې برخه واخلي، او که چیرته چا د افغانستان حریم نقض کړ د هغه په وړاندې جګړه مقدس جهاد دی. په دې غونډه کې چې پرون په کابل کې جوړه شوې وه او د بیلابیلو ولایتونو په سلګونو دیني عالمانو برخه پکې اخیستې وه، په پریکړه لیک کې دا هم راغلي دي چې حکومت د هغو کسانو مخه ونیسي چې بهر ته د جګړو لپاره ځي. د افغانستان وبخشي د پاکستان حکومت بیا بیا له طالبانو غوښتي دي چې د تحریک طالبان پاکستان غړیو مخه ونیسي چې د افغانستان پاکستان تاوري او هلته جګړې کوي. افغان طالبانو بیا بیا ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان غړي په افغانستان کې نشته. ملګری ملتونه وایي د افغانستان او ایران پر پولې د راستنېدونکو کډوالو د لاسنیوي د ځنډول شویو چارو یوه برخه بیرته پیل کړه. دا چارې هغه مهال ځنډول شوې وې چې طالبانو په اسلام کلا بندر کې د راستنېدونکو د هرکلي په یو مرکز کې د نږدې ټولو ښځینه کارکوونکو د کار مخه ونیوله. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر ټام فلیچر تیر ماښام د امنیت شورا غونډې ته وویل دوی توانېدلې چې د ښځینه روغتیایي کارکوونکو یوه وړه ډله اسلام کلا ته واستوي چې ژوند ژغورونکي خدمتونه وړاندې کړي. اسلام کلا له ایرانه د اخراجېدونکو کډوالو اصلي لاره ده. فرانس پریس لیکلی د سش کال لپاره یو شاری 2 میلیونه کډوال پر دې لارې افغانستان ته اړول شوي چې 80% یې ښځې او ماشومان دي. طالبانو د روان کال د سپتمبر میاشتې په پیل کې دفترونو ته د ملګرو ملتونو د افغان ښځینه کارکوونکو د تګ مخه ونیوله. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې تازه ویلي د دغه بندیز له کبله یې د ژوند ژغورنې خدمات ټکني شوي او ورځ تر بلې له خطر سره مخامخ کیږي. د جرمني د کورونو چارو وزارت وایي دولت هوډ لري چې د یو شمېر هغو افغانانو د پناه غوښتنې په رسمي ډول رد کړي چې اوس مهال په پاکستان کې منتظر دي. د جرمني خبري اژانس ډي پي اي تیر ماښام د دغه وزارت په حواله لیکلي دغه شمېر افغانانو ته چې کره شمېره یې اعلان شوې نه ده باید وویل شي چې د منلو لپاره هیڅ سیاسي لیوالتیا نشته. که څه هم معلومه نه ده چې جرمني ولې دغه شمېر افغانان نه مني، خو وړاندې تر دې جرمن چارواکو ویلي اسلام آباد کې جرمني ته په اسلام آباد کې جرمني ته د تک په تمه د میشتو افغانانو امنیتي شالید سیړي او کچرته شک ورته پیدا شي غوښتل نه کیردوي. وزارت زیاته کړه چې پاکستان کې د پاتې نوي هغو افغانانو چې د جرمني له مؤسسو سره کار کړی او شاوخوا 500 نورو هغو کسانو چې ژوند یې په خطر کې دی د منلو چارې روانې دي. په دې لړ کې به راتلونکې اونۍ هم یو شمېر افغانان په چارتر الوتکه کې له اسلام آباد جرمني ته انتقال شي. د لبنان د بهرنیو چارو وزیر یوسف راجی ایران ته د سفر په هدف د خپل ایرانی سیال عباس راغچی بلنه رد کړې، خو ویلې دي دا د خبرو اترو د رد په معنا نه ده. د لبنان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه پورس په یو خبر پاڼه کې ویلي راجی دا مهال ایران ته د سفر بلنه نه ده منلې او برعکس وړاندیز کړی چې یو دریم او بې پلوه هیواد کې به خبرې وکړي. عباس راغچی تیره اونۍ خپل لبناني سیال ته د تهران د سفر بلنه ولېږله او له هغې وغوښتل چې د دوه اړخیزو اړیکو او د سیمه ییزو تحولاتو د ارزونې په پار دا سفر وکړي. د ایران او لبنان اړیکې په وروستیو میاشتو کې د حزب الله پر سر او دا چې دغه ډله د بې وسلې کړای شي کړکېچن شوي. حزب الله یوه سیاسي او پوځي ډله ده چې د لبنان پر جنوب کنټرول لري او د لبنان پارلمان کې غړي هم لري. امریکا د یوه ترهګره ډله بولي، خو اروپایي ټولنه یې یوازې پوځي څانګه تورلس کې شامله کړې ده.
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
تله مهربانه را پس پیڅلی نامه سلامونه کی هلمی ومنې درنو سکونکو هله دا چیرو غو جوړ سی او خو متر دې وهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون دویم لس شرغلاس وایم. په دې هله چې نن ورځ هم د لوسره خلنې شی بوره سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع افغانستان د اميان په دوره کې دا چې د اميان په دوره کې د افغانستان اوس او حالات سره ولې پر هم د موضوع باندې به بحث ولرو او د دې موضوع اړوند به مو تاسو معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل د نن ورځې موضوع پیلو افغانستان د امویانو په دوره کې. امویانو په یو سلوشتم قمری کال کې یا شپږ سوه یو شپېته میلادي کال کې اسلامي خلافت ترلاسه کوي او دوی هم نوي کاله په اسلامي نړۍ باندې واکمني وکړه او تقریبا د افغانستان په ډېرو سیمو باندې واکمن شول. یعنی په یو سلوشتم قمری کال کې د دوی واکمني یا دغه خلافت پیل شو او د اسلامي خلافت ترلاسه کوي. بیا یې نوي کاله په پرله پسې ډول سره نوي کاله په اسلامي نړۍ باندې حکومت وکړ او تقریبا د افغانستان زیاتره سیمې د دوی واک ته ورغلې. د امویانو په دوره کې زموږ هیواد د وریښمو د لارې همدارنګه پراخه کرنیز ځمکې د بهیدونکو سیندونو مساعدې هوا او همدارنګه د انساني قوې په درلودلو سره د ښه اقتصادي وضعیت درلودونکی و. یعنې یو ډېر ښه اقتصادي حالت یې درلودی. مګر د امویانو د دربار د مصارفو زیاتوالی او دا چې د مالیاتو له لارې تامینېدل نه یوازې دا چې د کسبګرو او بزګرانو د نرمي لامل وګرځېدي. یعنې دوی په تنګ راوستل دغه حالت دا چې د دوی د دربار مصارف ډېر زیات وو او دوی به دغه مصارف د مالیاتو له لارې هغه مالیات چې دوی د کسبګرو او بزګرانو د خلکو څخه راټولوي د همدغه مالیاتو له لارې دوی دغه خپل مصارف برابرول چې دا حالت بیا د کسبګرو او د بزګرانو د نرمي لامل وګرځېدي. او د ډېرو ځمکو لرونکو خلک هغه کسان چې ډېرې ځمکې درلودې همدغه خلک هم ناراضه شول ځکه چې د ټولنې د لوړې طبقې سیاسي حقوق هم محدود شول او د بزګرانو د ورځني مالیاتو زیاتوالی د عوایدو د کمښت لامل وګرځېدي. دا چې د دوی د خلکو یا د بزګرانو څخه مالیات زیات اخیسته. نو په دې توګه سره د اموي دولت د واکمنۍ په مهال کې د خراسان کلني مالیات یا د اوسني افغانستان کلني مالیات 30 میلیونه درهمو ته ورسېدل. د عربو په منځ کې هم د اموي دولت د سیاست څخه نارضایتي زیات سولې. یعنې د عربو په منځ کې خلک د اموي دولت د سیاست څخه ناراضه سول. د قریشو بله څانګه چې هغه عباسیان وه په دې وخت کې د امویانو سره دوی سیالي کوله او د عباسیانو پلویان یا د دوی ملاتړي هم ورځ په ورځ په دغه مهال کې زیاتېدل ځکه دوی د یوې خوا د اموي دولت د سیاست څخه ناراضه سول نو د بلې خوا په دې وخت کې چې عباسیان هم د وی دولت یو سیال وو په دې وخت کې د خلک ټول د عباسیانو زیاتره د عباسیانو ملاتړ سول او د دوی حمایت کوي ځکه چې دوی به خلکو ته وعده ورکولی چې د کچېرې دوی کامیاب سي او بریالیتوب ته ورسیږي نو دوی به د مالیاتو اندازه راکمه کړي او سیمه ییز ځمکوالو ته به هم دوی وعده ورکولی چې د دوی اساسي هغه کوم حقوق چې دي هغه به په پام کې نیسي او دوی ته به د دولت په ادارو کې برخه ورکوي. نو دغه وعدو پر اساس باندې خلک د دې تزرو شکوي او د دې پلویان کېدل به چې په دې ترتیب سره بیا د امویانو او عباسیانو ترمنځ باندې ترمنځ مخالفت زیات شي. که څه هم دوی د یو بل سیال ونو د دغه وعدو په ورکولو سره او دلته د بلې خوا د امویانو په دولت کې د خلکو نارضایتي د دې لامل شوه چې د امویانو او عباسیانو ترمنځ خلافت ډېر سي. نو څرنګه چې په خراسان کې هم د اسد بن عبدالله په دوره کې د عباسیانو د پلویانو د ډلې څخه څو پټ کسان ونیول شول لاس او پښې ځینې پرې شولې. د امویانو بلوالی بیا نصر بن سیار هم په خراسان کې د عباسیانو پلویان په سخته توګه وڅارله. مګر هیڅوک په دې باندې ونه توانېدل چې په زور او شکنجه سره د خلکو دغه د نارضایتي یا د دوی هغه کم ناخوشي چې وه د هغه مخه ونیسي. مګر د دغه کارونو په ترسره کولو سره هر ورځ د ورځې په تیرېدو سره د خلکو نرمي او نارضایتي زیاتېدله. راځو چې دغه نارضایتي په پایله کې ځینې پاڅونونه رامنځته کېږي. د ولسي پاڅونونو لاملونه ته دا چې دغه پاڅونونه ولې رامنځته کېږي. د بني امیه د خلافت په دوره کې نارضایتي زموږ په هیواد کې ډېره زیاته سوه. دوی حاکم قاضي او امام د عربي توکمه د خلکو څخه ټاکل، یعنی د عربو د جملې څخه به دا کسان ټاکل کېدل. دولتي مهمې دندې به هم عربي توکمه خلکو ته ورکول کېدلې. سیاسي مخالفین هم په سختۍ سره ځپل کېدل، یعنی هغه کسان چې مخالفت کوي د یو سیاست یا د سیاسي قوانینو مخالفه وو دغه دولت له خوا دوی ځپل کېدل. دوی ته به جزا ورکول کېدل. اسلامي صدر دربار په مجلل دربار باندې بدل سو. د دربار او همدارنګه د لشکر د لګښتونو زیاتوالی هم د مالیه د لارې اخیستل کېده او د مالیه د لارې پوره کېدل. د دې ترڅنګ بیکاري او اجباري کارونه هم د دې لامل وګرځېدل چې د خلکو په منځ کې بېوزلي زیاته سي او په پای کې او په پای کې د زیاتې نارضایتۍ لامل وګرځي. زموږ خلکو هم د ځینو متعصبو لخوا د بې عدالته او د توپیر ډک چلند ته په کتو سره په داسې حال کې چې دوی په اسلام ټینګ ایمان درلودي او د هغه په پراختیا کې قرباني ورکړې وه، خو د دغه کسانو د تسلط پر وړاندې دوی پاڅون وکړي چې د هغو له جملې څخه یو هم د ابو مسلم خراساني پاڅون. راځو دا چې د امویانو څخه خلافت څه ډول عباسیانو ته لېږدول کېږي. دغه کوم خلک چې پاڅونونه کوي د دغه پاڅونونو په ترڅ کې بیا د امویانو دولت څه ډول له منځه ځي او څه ډول دغه واک چې دی هغه عباسیانو ته په لاس ورکول کېږي. ابو مسلم خراساني او د واک په لېږد کې د هغه ونډه دا چې واک د امویانو څخه و عباسیانو ته لېږدول کېږي، مهمه ونډه په هغه کې ابو مسلم خراساني درلود. عبدالرحمن چې هغه لقب یې ابو مسلم و، د ماشومتوب د دورې څخه نوم یې بهزادان او د پلار نوم یې هم بندات هرمست و، چې دی بیا په سلم قمري کال کې د سفیدنج یا سپیددش په چې هغه د جوزجان د انبار د مضافاتو څخه دی په دغه کلي کې زېږېدلی دی او د لومړی سر کې تحصیل د مخه کړې وه، عربي ژبه زده کړې وه. د ژوند په ترخو شیبو کې غم او په خوږو کې خوشي نه ښکاره کوله. په 19 کلنۍ کې بیا دی د سیاست میدان ته راغلی چې د سلیم عقل، د هیواد پالنې احساس او همدارنګه یو ډېر قوي او پیاوړی عزم په درلودل سره په ډېر چابکۍ سره یا ډېر ژر د ولسي فعالیتونو په سرلارې او مخکښ باندې بدل شو. یعنې په ولسي فعالیتونو کې ډېره ونډه اخیستله او ډېر پرمختګ یې وکړ. چې بیا په 3 کلنۍ کې د کوفې ښار ته ولاړې او هلته سفر وکړ. په مکه کې د ابراهیم عباسي سره ولیدل او همدارنګه د بني عباس په دې مهال کې یو پټ ګوند درلود. د هغه ګوند سره یو ځای شو، د هغه سره اړیکې ټینګې کړلې. څو وخت وروسته بیا د بیرته هیواد ته راستون شو او د علوي سیدانو یحیی بن زید شهادت څخه وروسته بیا په خراسان کې د امویانو پر ضد باندې د پاڅون مشري پر غاړه واخیستل. یعنی په دې وخت کې د یحیا بن زید شهادت څخه وروسته امویانو چې د امویانو په وړاندې چې کومو خلکو پاڅون کوي، د همدغه پاڅون مشري ده په غاړه واخیسته او د پاڅون په لومړۍ ورځ کې ډېرې د سره یو ځای سولې. تر هغه وخته پورې چې بیا 1446 قمري کال کې په کوچنی اختر کې د ثبت نچ په کلي کې د امویانو بیرغ راکښته سو او د عباسیانو تور بیرغ پورته سو. د ابو مسلم د دعوت په پایله کې بیا د خراسان په خلکو کې او همچنان د عباسیانو په ملاتړ عربو کې د عباسیانو پلویان زیات سول. یعنی موږ وویل چې د دوی نارضایتي او ناخوښي د امویانو په وړاندې ډیریږي، نو دوی د زیاتره خلک هغه د خراسان په خلکو کې همدارنګه د عربو په منځ کې خلک د عباسیانو پلویان سول او د هغو ملاتړ کوي. نو په ډېرو چابکۍ سره د هرات، همدارنګه د بادغیس، تلقان، سرخس، توس، غور، نیشاپور، د دې ترڅنګ د بلخ، تخارستان او د نورو سیمو ډیر خلک د نوموړي د مرستې لپاره حاضر سول. دوی زیاتره پیاده او سپاره خلک د مسلم سره یو ځای سول او همدارنګه د خراسان والی نصر بن سیار چې هغه د مسلم سره مقابله کوله، دوی په دې وخت کې په دې ونه توانېدي چې د پاڅون کوونکو په وړاندې باندې ټینګ سي. نو د مسلم په واسطه د مروی چې خپله د امویانو د کورنۍ وروستنی واکمن و، د مروی د نیولو څخه وروسته نصر نیشاپور ته شاتګ ته اړ کیږي او دی پورشا کیږي. په دې توګه سره د ابو مسلم ځواکونو د سیار لشکر څاري او هغو ته ماته ورکوي. د امویانو امیر مروان همار هم ډېر کوشش وکړ چې دغه پاڅون وځپي، مګر د دې لپاره چې نوموړی نور لشکر برابر کړي او ابراهیم عباسي هم ووژه. خو پاڅون کوونکو څو ځله د مروان ځواکونو ته په عراق کې سخته ماته ورکړه او د امویانو وروستۍ د خلافت مرکز چې هغه دمشق ښار و هغه یې هم ورڅخه ونیوي. او په 1430 قمري کال کې د کوفې د ښار په جامع جومات کې ابوالعباس صفاح خلیفہ اعلان کړ او مروان هم د مصر پر لور باندې وتښتید او هملته ووژل شو. د مروان د وژل کېدو څخه وروسته په دې ترتیب بیا عباسیان د امویانو پر ځای باندې واک ته رسیږي. خو د خلکو په پاڅون کوونکو د ژوند د ښه کولو لپاره دوی ګام نه پورته کوي او خپل کمی وادي چې ور کړی دی هم هغه خپل وعدو ته وفادار نه پاتې کیږي او هغه وعدو ته شا کوي. ابو مسلم د خراسان والی ټاکل کیږي، مګر عباسي مشرانو او همدارنګه ابو مسلم او نور پاڅون کوونکو ته په ښه سترګه نه کتل کیږي. نو ځکه د لمنځه وړلو لپاره یې لاسونه بډ وهل او تر هغه وخته پورې چې بیا په 1310 کال کې ابو جعفر منصور ابو مسلم پټګي د خلافت مرکز ته وغوښتي او هغه هلته مړ کی. بیا د ابو مسلم وژنې هم خلک بیا وخوځول چې پاڅون کوونکي په لومړي سر کې د سنباد بیا د استاد سید او وروسته بیا د مقنی په مشرۍ باندې پاڅونونه شروع کړل. ورپسې په دې دوره کې د امیر فولاد او امیر کړور ترازو ده چې امیر فولاد د ملک شنفس بن خرنګ د اولادې څخه و. شنفس د افغانستان په مرکز کې د غور د مشرانو څخه و، یعنی د افغانستان په مرکز کې د یو د غور د مشرانو څخه و چې د غور د غرونو په شاوخوا کې د واکمنۍ درلوده او د غور د غرونو شاوخوا کومې برخې چې وې هغه د واک لاندې وې. څه وخت وروسته بیا دی دا واورېدل چې د افغانستان خلک د مویانو په وړاندې پاڅون کړی دی، نو دوی هم پاڅون وکړ او په دغه عباسي ګوند کې د ابو مسلم خراساني سره یو ځای سول او د هغه سره مرسته وکړه چې خلک راټول کړي او نور هم پاڅون ته وهڅوي. نو امیر کړور خپل د امیر فولاد زوی و چې په 1910 قمري کال کې په غور کې امیر سو او دوی په دې باندې وتوانېد چې د غور په شاوخوا کې د واکمنۍ لمنه وغوړوي، یعنی په دغه سیمه کې د واکمن سي او دغه برخې تر خپلې ولکې لاندې راولي، ځکه چې دی یو ډېر زړور یو ډېر هوډمن سړی و او د خپل پلار په څیر دی د ابو مسلم خراساني سره یو ځای د عباسي ګوند سره په مرسته کې ډېره فعاله ونډه درلوده. د چې عباسي ګوند د پاڅونکوونکو سره ولاړ و او دغه پاڅونکوونکي ټول د همدغه ګوند ملاتړي و، نو دی هم په دغه ګوند کې ډېره مرسته وکړه او ډېره مهمه او فعاله ونډه درلوده. د دې ترڅنګ دی یو ډېر زړور هوډمن او پوخ شاعر هم و چې لومړنی پښتو شعر هم همدا ویلی دی. نو درنو زده کوونکو دا و زموږ استاد سید نن ورځې داس چې موږ افغانستان د امویانو په دوره کې ولوستي، دا چې په دې وخت کې یا په دغه دوره کې او ذات سره ولوي او خپل د دوی د واکمنۍ دوره سره ول دوره و، د دې ترڅنګ دغه دوره سره ول پای ته ورسېدل او وروسته عباسیان ته واک سره ول لیږدول کیږي. عباسیان بیا د کوم خلکو په واسطه د کومو مشرانو په واسطه دوی دغه واک ترلاسه کوي، په زړه سره ترلاسه کوي او په دغه عباسي خلافت ته رسیدلو کې لومړني کسان یا فعال کسان څوک و؟ د همدغه اړوند موږ معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې ستاسو د پام وړ به ګرځېدلې وي او ګټه به مو سره اخیستې وي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم چې وخت ولرئ. شچر
پژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونی زغ خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپیشلی نامه سلامونه ونی کې هیل میو منی په دې هیله چې روغ او جوړ بیاست او خپل موترته مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د 12م ټولګي تاریخ مضمون دویم لوست شرح لاست وایم. په دې هیله چې روغ هم د لوست را خلنې شي بوله سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د افغانستان د احمدشاه بابا د ځایناستي په حق لده. د چې په افغانستان کې د احمدشاه بابا د واکمنۍ څخه وروسته څوک د هغه ځایناستي ټاکل کیږي او د هغه د واکمنۍ دوره څه ډول ده؟ زه خپل درس پیلو. د تیمورشاه پاچاهی د افغانستان ورپسې واکمن ده چې په افغانستان کې احمدشاه بابا واکمنۍ د هغه دورې سره سم پای ته رسیږي. نو تیمورشاه واک ته رسیږي او د تیمورشاه د پاچاهی دوره شروع کیږي.
تیمورشاه د احمدشاه بابا زوی په 1223 میلادي کال کې په مشهد کې زیږیدل دي او هغه د زده کړو خاوند د درېژې شاعر و. احمدشاه بابا د مړینې پر وخت باندې دی د هرات د والي په توګه دنده ترسره کول او احمدشاه بابا هغه په خپل ژوند کې د ولی عهد یا ځایناستي ټاکلی و. یعنې کله چې احمدشاه بابا ژوندی و، یعنې د هغه د خپل مړینې څخه مخکې همدغه تیمورشاه ولی عهد یا ځایناستي ټاکلی و، چې د احمدشاه بابا د مړینې څخه وروسته بیا شهزاده سلیمان د خپل خسر صدر اعظم شاه ولی خان په واسطه د پاچاهي اعلان کوي. مګر کله چې شهزاده تیمور د هرات څخه کندهار ته راځي نو شهزاده سلیمان بندي کوي او شاه ولی خان چې د هغه خسر و او صدر اعظم هم و هغه وژني. چې په دې ډول سره بیا تیمورشاه پاچاهي ته رسیږي او تیمورشاه د خپل پاچاهي په لومړی کال کې پایتخت د کندهار څخه کابل ته انتقالوي او کابل د افغانستان پلازمینه ټاکل کیږي. تیمورشاه د خپلې پاچاهي په 40 کلن وخت کې دعوه کولای سوای چې هغه سیمې چې د پلار څخه د تر په میراث پاتې وي هغه سیمې شوه ساتي. د هغه د مرګ څخه وروسته بیا د هغه د زمانو بې اتفاقي د ایران لاسوهنې او د روسانو او انګلیسیانو سیالي هم د افغانستان د لوی امپراتوري د سقوط سبب کیږي، چې تیمورشاه بیا په 1209 میلادي کال کې مړ کیږي او د کابل په چارباغ کې خاورو ته سپارل کیږي. دا هغه څخه وروسته د هغه زوی زمانشاه واک ته رسیږي. تیمورشاه د زمانو ترمنځ بې اتفاقي یو اصلي لامل دا و چې تیمورشاه په خپل ژوند کې ولی عهد نه و ټاکلی. یعنې کله چې تیمورشاه ژوندی و د خپل ځایناستي یا ولی عهد ونه ټاکي، نو ځکه د دوی ولی عهد یا ځایناستي نه و معلوم، پاچا نه و معلوم، او د تیمورشاه زمانو هر یوه هڅه کول چې پاچاهي په لاس کې واخلي. نو شاه زمان هم د نورو ورونو په پرتله سره د پلار ته نږدې و، لایق او باکیفیته ځایناستي خپل ځان ګڼي. نو شاه زمان د ټولو شهزادګانو او بشرانو څخه غوښتنه وکړه چې د نوي پاچا په ټاکلو کې په جرګه کې ګډون وکړي. نو همدا دی چې جرګه شهزاده زمان د پاچا په توګه باندې ټاکي. د شاه زمان د خلک کېدو څخه بیا وروسته شهزاده محمود واک ته رسیږي، چې شهزاده محمود بیا د وزیر فتح خان په مرسته سره واک ته رسیږي او د هغه د خدمتونو له امله چې کړی وه د شاه دوست لقب ورته ورکوي. مګر د محمود بې کفایتۍ له امله بیا د هیواد په اداره کې سیاسي بحران رامنځته کیږي. شاه محمود په بالا حصار کې په ارګ کې په عیش او عشرت باندې بوختي او دولتي چارې هم هغه خلکو ته په لاس ورکوي چې د قدرت لاسته راوړنې لپاره بیا د هغوی د یو بل سره سیالي کوله، لکه فتح خان یا شاه دوست، شیر محمد خان یا مختار الدوله او صدر اعظم محمد اکرم خان. دا هغه کسان وو چې د دولتي چارې دوی ته سپارل شوي وو او خپله شاه محمود په عیش او عشرت باندې بوخت وو. او د دې تر څنګ د هغه کسان بیا داسې خلک وو چې د قدرت د لاسته راوړنې لپاره د یو بل سره دوی سیالي کوله. کله چې وزیر فتح خان د مالیاتو د لاسته راوړنې لپاره د پېښور ته ځي، پېښور کوهاټ او بڼه ته سفر کوي چې بیا د مالیاتو د لاسته راوړلو لپاره چې کله دوی دغه مالیات لاسته راوړي، دغه څخه وروسته شهزاده کامران ته چې دی په کندهار کې وو هلته ولاړې او د کندهار څخه کابل ته بیا راوګرځېدې. محمد اکرم خان هم چې کله ځي محمد اکرم خان پر ځای باندې صدر اعظم ټاکي او په همدغه وخت کې به یو شمېر لوړ دولتي خلک د کابل څخه تښتي او د شاه شجاع سره یو ځای کیږي. د کابل خلک چې بیا د شاه محمود ادارې څخه ډېر پتنګ راغلی وه، د هغه په لاس په د هغه پر ضد باندې پاڅون کوي او هغه هم په بالا حصار کې محاصره کوي چې د شاه محمود قواوې مقاومت ته دوام ورکوي تر څو چې د کوه دامن او کوهستان خلک د کابل د خلکو مرستې ته راځي. او شاه محمود هم د کابل په بالا حصار کې محاصره او وزیر فتح خان ته چې په قلعه قاضي کې ماتې ورکړه او په دې توګه د محمود لومړنۍ واکمني پای ته رسیږي. راځو د شاه شجاع لومړنۍ واکمنۍ ته. دا چې د شاه محمود څخه وروسته د شاه شجاع واک ته رسیږي، د هغه لومړنۍ واکمنۍ څه ډول وه؟ د شاه زمان د ړندېدو څخه او د شاه محمود د اداري کمزورتیا تر څنګ د خلکو کرکه چې د هغه په وړاندې وه، دغه کارونه د شاه شجاع د پاچاهي دپاره زمینه برابروي. دا چې شاه محمود شاه زمان ړندوي او شاه محمود واک ته رسیږي، شاه محمود هم په عیش عشرت باندې بوخت دی، دولتي چارې قدرت در رسیدلو لپاره هغه کسان چې سیالي کوي دغه دولتي چارې هغه کسانو ته سپاري. نو په دې وخت کې ځینې اداري کمزورتیاوې رامنځته کیږي او د خلکو کرکه هم د شاه محمود په وړاندې باندې زیاتېږي چې دوی به پاڅون کوي. نو په دغه وخت کې دغه ټول کارونه یا دغه ټول فعالیتونه د شاه محمود په زیان باندې تمامېږي او شاه شجاع دپاره د پاچاهي زمینه مساعدوي. چې په 1400 میلادي کال کې شاه شجاع د کابل د خلکو په غوښتنه سره د زرمت او لوګر د لارې څخه کابل ته ننوځي او د بابر په باغ کې رسیږي. خپل دوستي د انګریزانو سره ښکاره کوي او وزیر فتح خان هم د مالیاتو د راټولولو لپاره بامیان ته ځي. کله چې کابل ته رسیږي دی غوښتل چې شاه محمود محاصرې څخه خلاص کړي او د شاه شجاع حکومت جګړه ونشته. په دغه وخت کې بیا چې په پایله کې دغه جګړه چې پای ته رسیږي نو د قلعه قاضي په سیمه کې د وزیر فتح خان او د شاه شجاع د قواو ترمنځ وزیر فتح خان ماته خوري او شهزاده کامران د کندهار والي ته تښتي. وروسته بیا شاه شجاع خپل ځواکونه بالاحصار ته ننباسي او په دې ډول سره دی خپل سلطنت اعلانوي. نو شاه شجاع همدغه زمان یا په همدغه وخت کې واک ته رسیږي. شاه شجاع به د خپل حکومت د ټینګښت په برخه کې د وزیر فتح خان او د هغه د وړنو څخه بیره درلوده. هڅه یې کوله چې وزیر فتح خان سره خپلې اړیکې شي کې دښمنۍ او کوم تاوتریخوالی چې د دوی ترمنځ هغه پریږدي. هغه چې بیا وزیر فتح خان په ډېر درناوي سره کابل ته راغواړي. شاه شجاع د دوست محمد خان لور وزیر فتح خان وریره ځان ته په نکاح کوي او مګر له دې سره بیا سره له دې چې دوی دوستي اړیکې ټینګوي خو بیا هم یو پر بل باندې باور نه لري ځکه چې د دښمنۍ اصلي ریښه بیا د شاه زمان په وسیله د سردار پاینده محمد خان ادامه چې د وزیر فتح خان د پلار قاتل دی ګڼل کېدی. نو وزیر فتح خان هڅه کوله چې شاه محمود د دویم ځل لپاره پاچاهي ته ورسوي. نو په همدغه وخت کې شاه محمود د کابل د بالاحصار د زندانه تښتي او هغه جګړه چې د شاه شجاع او د دوی ترمنځ جګړه رامنځته کیږي چې په پیل کې شاه شجاع ماته خوري او شاه محمود هم د دویم ځل لپاره پاچاهي ته رسیږي. ورپسې د شاه محمود دویم ځل پاچاهي ده. شاه محمود بیا د وزیر فتح خان په مرسته دویم ځل پاچاهي ته رسیږي. یعنی د وزیر فتح خان په کومک سره دی د دویم ځل لپاره پاچا کیږي او یو شمېر لوړ رتبه مامورین لکه محمد اکرم خان، حمیدالله، شهید محمد خان، مختار الدوله او میر عالم اداموي ځکه چې دوی د شاه محمود د لومړي حکومت پر مهال باندې شاه شجاع ته تښتېدلي وه یا د شاه شجاع سره یوځای سوي وه او د شاه شجاع د پاچاهي پر وخت کې بیا ادبی سره مرسته کړې و د هغه سره مرسته کړې. نو ځکه کله چې شاه محمود دویم ځل واک ته رسیږي دغه لوړ رتبه مامورین اداموي یا هغه وژني. راځو د سیالیو او اختلافاتو منځ سره تاک ته. وزیر فتح خان تقریبا شل وړونه درلوده چې هر یو غوښتي واک ترلاسه کړي. د هغو د جملې څخه یو هم سردار محمد اعظم خان او سردار دوست محمد خان و. د مرکزي دولت تر سقوط وروسته د وزیر فتح خان د وړونه ترمنځ بې اتفاقي او ځان غوښتنې بیا د دې سبب سوې چې د هغو ترمنځ پرله پسې جګړې رامنځته سي چې دغه جګړو تر شلو کلونو پورې د افغانستان د ګډوډیو او بې نظمۍ لامل سو. د افغانستان خلک د افغانستان د خلکو ته بې وسلې او بدبختي راوړل او همدغه کار د هیواد مرکزي دولت له منځه یوړی تر څنګ اقتصادي او کلتوري حالت هم کمزورې کړي او دوی ونه سوی کولی چې د افغانستان ملي وحدت او ملي دولت وساتي. سردار دوست محمد خان د کابل او غزنی والي د محمد اعظم خان په ملاتړ سره د کابل واک ترلاسه کړي. وروسته بیا د محمد اعظم خان او سلطان علي شاه ترمنځ اختلافات راپیدا شول. سردار دوست محمد خان د کابل مکمل واک ترلاسه کړي. په 1919 میلادي کال کې د محمد اعظم خان مړ سو او سردار دوست محمد خان هم د کابل خپلواک واکمن سو چې د هغه څخه وروسته بیا هغه بیا وروسته په بلخ، بدخشان او ځینې نورو سیمو باندې خپل نفوذ پراخه کړي. شاه محمود د حکومت اداره په سردار دوست محمد خان باندې وسپاري او د افغانستان د چارو بشپړ واک هم د ترلاسه کړي. راځو د واک لیږد او لاسوهنې ته. په دغه وخت کې واک څه ډول لیږدول کیږي او کومې لاسوهنې کیږي؟ د احمدشاه بابا د مړینې څخه وروسته د سدوزو سلطنت پای ته ورسېدی او د شاه شجاع د پله پسې ناکامیو د کورنۍ مخالفتونو او تر څنګ د بهرنیو قوتونو د مداخلې له امله افغانستان د انګلیس او ایران په لاس باندې د سیاسي فشارونو سره مخ شو. یعنی کله چې احمدشاه بابا مړ سو نو دغه وخت کې د سدوزو سلطنت پای ته ورسېدی. د د شاه شجاع په لپسې ناکامۍ ده چې شاه شجاع په لپسې ډول سره ناکامه سو او تر څنګ یې کورني مخالفتونه یعنې دننه په هیواد کې کوم مخالفتونه چې رامنځته سوه د دې تر څنګ د بهرنیو قوتونو د مداخلې له امله یعنې بهرني ځواکونه یا بهرني هیوادونه هم په افغانستان کې مداخله درلوده یا لاسوهنې کولې چې دغه کار افغانستان د انګلیس او ایران په لاس کې د سیاسي فشارونو سره مخ سو او د سردار دوست محمد خان دوره شروع سوه چې د بهرنیو یرغلونو او کورنیو شخړو ترمنځ یې مبارزه وکړه. د دې تر څنګ سردار دوست محمد خان په وخت کې د انګلیسانو د خوا څخه افغانستان ته خطر مخ پر زیاتېدو سره یعنی کله چې دوست محمد خان یا سردار دوست محمد خان واک ته ورسېدې نو په دغه دوره کې د انګلیسانو د خوا څخه افغانستان ته خطر ډېر سو، ځکه چې په دغه وخت کې موږ ویل چې د کورني مخالفتونو او د بهرني قوتونو له امله افغانستان د انګلیس او ایران په لاس کې و چې هغه باید د سیاسي فشارونو سره مخ سو. نو په همدغه دوره کې د سردار دوست محمد خان د واکمنۍ په دوره کې د انګلیسانو د خوا څخه افغانستان ته خطر زیات سو، یعنی افغانستان ته د انګلیسانو له خوا خطر پېښ دی او د جهاد اعلان وکړي، د خلکو ملاتړ یې ترلاسه کړي سره له دې چې د کابل سیمه د انګلیس په ورکه کې راغله. سردار دوست محمد خان بیا هم هڅه وکړه چې د افغانستان خپلواکي وساتي. په دغه دوره کې د افغانستان کابل د انګلیسیانو واک ته ورغلی، ځکه چې دلته انګلیس ځینې جګړې وکړې چې د افغانستان پلازمینه کابل سیمه د انګلیس په ولکه کې وه، او سره له دې چې سردار دوست محمد خان په دغه وخت کې سره له دې چې دغه سیمه د انګلیسانو په وخت کې بیا هم هڅه وکړه چې د افغانستان خپلواکي وساتي، د جهاد اعلان وکړي، خلکو ملاتړ یې ترلاسه کړي، او همدا و چې بیا د انګلیس او روسیې د سیاسونو یا دغه سیاسي لوبې له امله افغانستان د پردیو د شرطونو لاندې راغلی. سره له دې چې سردار دوست محمد خان هڅې وکړلې تر څو د افغانستان خپلواکي لاسته راوړي، خو بیا هم د انګلیس او د روسیې د سیاسي لوبو له امله افغانستان د پردیو د شرطونو لاندې راغلی. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. د نن ورځې درس مو د څو واکمنانو په هکله و، په هکله وو د چې احمد شاه بابا څخه وروسته یا د سدوزیو د سلطنت د پای ته رسېدو سره سم کوم کسان واک ته رسېږي، د هغه د جملې څخه مو د ځینو واکمنانو په هکله وویل. د دې تر څنګ دا چې د هر واکمن د واکمنۍ دوره څه ډول وه، د اړوند مو معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې ستاسو د پام وړ به ګرځېدلی وي او د دغه وروستنی شیبو کې د دغه وروستنی شیبو تاسو سره سره ملتیا کړې وي. نو د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو، تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د بلې نوې تاریخي او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د ازادي میلما
السلام علیکم زه احمد تکل تاسو ته راغلاستم قدر من اوریدونکو په دیونه کې یو شاعر او د لاندو کیسو او ډرامو لیکوال زما میلم دی زما میلم اوس مهال که څه هم له وطن لري په جرمنی کې کډوال دی خو د ځینو نورو لیکوالو او شاعرانو برعکس چې فکر کوي په مهاجرت کې لیکل امکان نه لري دی هم شعر وایي او هم کیسې او ډرامې لیکي ډیر مو په انتظار کې نه پرېږدم او په پیل کې له خپل میلمه نه غواړم چې ځان په خپله تاسو ته درو پیژني چې څوک دی او په کوم ځای کې زیږیدلی
زما نوم حفیظ الله تراب دی زه د کونړ ولایت د پښت د سیمې کې زیږیدلی یم په 1940 غالباً 1940 کال کې او زمونږ کورنۍ د میرزیانو په نامه یادېدله یوه علمي کورنۍ وه نیکونو مې مشرانو یعنی ټول کونړ ته هغې لیک لوس زده کړی دی او تر هغې وروسته بیا په مختلفو ولایتونو کښې اوسېدلی یم چېرته چې مې د پلار دن لغمان روزګان ولایت په ننګرهار په دغه ولایتونو کښې مې ژوند کړی دی او ښوونځي مې هلته ویلي دي
د زده کړو په اړه را ته ووایاست تراب صاحب چې څومره زده کړې مو کړې
بلې ما د ډېر را وروسته یعنی د مهاجرت نه وروسته کله چې بېرته افغانستان ته راغلو بیا مې د پښتو ژبې ادبیات ولوستل ننګرهار پوهنتون کښې او د پوهنځي نه د کادر په درجه باندې فارغ شو
مکتب ته څه وخت شامل شوې په څو کلنۍ کښې وو څه مو په یاد دي د مکتب له دورې نه
د مکتب د دورې نه خو ډېرې ترخې خاطرې لرم ځکه په هغه وخت کښې زمونږ کور د روزګان په یو لرې ولسوالۍ کښې وو چې کجران نومېدله بېخي داسې یو ځای چې یو آسمان به ښکاره کېده او ډېر لرې په غرونو کښې یو ښوونځی او په خپله لاړم ځان مې په کښې داخل کړ په اغلب ګمان د اوو کلونو ومه چې لاړم دوه ساعته مزل مې په خپو وکړ او هلته مې ځان داخل کړه بیا نو د روزګان ولایت په مختلفو ولسوالیو لکه ګیزا او چوره تیرینکوټ په دې کښې مې ښوونځي ولوسته بیا وطن ته راغلو بیا د پښت په لیسه کښې داخل شوم هغه وخت لکه چې متوسطه وه بیا لغمان ته لاړلو د روښان په لیسه کښې د هماغې نه فارغ شوم او بس بیا وروسته نو نورې زده کړې شوې
تاسو ویل چې په خپله لاړې په مکتب کښې مو ځان شامل کړ ولې پلار در سره لاړه نه ولې ورور یا د کورنۍ نور غړي در سره ولاړل نه
نو زه هم په خپله نه پوهېږم بله دا ده چې په هغه وخت کښې سره دی چې زه ماشوم وم خو ما داسې ښه او بد ډېر پېژندل ده په خپله به مې ښایي دغه مسؤلیت کړی احساس کړی چې زه باید لاړ شم او ځان داخل کړم او تر ټولو جالب بیا دا وه چې هغه داسې مکتب و چې هر څوک به ګل دې په مخ په خره ورته خره بیا بیا هلته تړل تقریبا دوه نیم سوه خره به وه او کله چې به هغوی وږي شول د رخصتۍ وخت به شو نو چغې به یې وهلې رمباړې به یې وهلې بس بیا په هغه وخت کښې ما هم ځان ته د ورځې په دوه روپۍ یو خر پیدا کړه کرایه کړی مې په هغې به تللم را تللم ځکه لاره ډېره زیاته وه او ډېره ویرونکې لاره وه د هماغې اثرات تر اوسه پورې زما په وجود کښې شته دی ځکه چې بېخي ویرونکې ځای وه او تګ هم ډېر سخت و مګر ما هلته ځان په خپله داخل کړه او بس بیا د هغې نه پسې دېراوت ته راغلو بیا هم صرف مې هلته وویلو نو دغه ستونزې د کوچنیوالي نه دا ما ګاللي دي او په خپله مې لیدلي دي
نو په روزګان کښې ښوونځي ته چې ماشومان په خرو را تلل علت یې دا وو چې سیمه غرنۍ وه په بایسکل نه کېدل
ډېره زیاته غرنۍ وه او دا ښوونځی چې وو دا د کورونو نه لرې وو نو دغه رواج هلته لکه ځینو مکتبونو ته یا ښوونځیو ته چې به خلک په سایکلونو باندې تلل هلته د خرو رواج و نو هغه وخت کښې خو سایکل چا پېژندلو نه او نه وو افغاني ټولنه ډېره وروسته پاتې وه نو بس دغه خر یوه ښه وسیله وه
کله مو چې په ښوونځي کښې درس وایي یعنی د ماشومتوب له وخته دغه فکرونه چې اوس در سره دي د یوه شاعر په توګه فکر تخیل دا هغه وخت په ماشومتوب کښې هم در سره وو او که وروسته د ژوند په یو بل پړاو کښې بیا د لیکوالۍ خواته ستاسو تمایل پیدا شو
دغه نو لومړني وختونه چې وو یعنی اولني صنفونه یا ټولګي چې وو په هغه وخت کښې خو ماشوم دومره سوچ نه شي کولی چې د لیکوالۍ یا شاعرۍ په برخه کښې دي فکر وکړي. خو کله چې په شپږم ټولګي کې وم نو په هغه وخت کې دا د رحمان بابا کتاب زمونږ په کور کې و، که د بل چا و، هغه مې لوسته. نو د هغې شاعرۍ را باندې اثر وکړ. اوس خو پخپله په انسان کې داخلي مکر وي، هغه څه چې درکي هغه خو بیا راوځي. نو په هغه وخت کې م لګیا وم یو نیم بیت به مې لیکه. بیا چې په اتم ټولګي کې شوم نو داسې پوه شوم چې منظمه شاعري کولی شم. یو دوه درې غزلې مې هغه وخت کې ولیکلې. بس بیا چې مهاجر شو شاعري پسې پراخه شو، دلته د چاپېدو امکانات هم ډېر و. ورځپاڼې خواخو په افغانستان کې په اطرافو کې داسې اسانتیاوې نه وې د چاپ. نو په پېښور کې مې بیا دا خبره باقاعده او مسلکي لیکل شروع کړ.
د لیکوالي څنګه شروع شوه، څنګه تاسو روانه وساتله او تر اوسه
دې زیاتره مرکو کې کیسه ما کړل؟ نو یو وخت کې مې سمیم صاحب ته شعرونه خوده د آصف سمیم، چې زمونږ ډېر درون استاد دی، د عزت وړ سړی دی. هغه نو څوک چې شعر ولیکي چې یو بل چا ته یې وایي، نو هغه طبعا د داد په تمه یې د شاباسي. نو هغه د داد په ځای باندې ما ته دومره ویلي چې په نثر کې لیکل شروع کړه، ځکه چې نثر ته اړتیا ډېره زیاته ده. دا خبره په ما ښه ونه لګېدله. خو چې راغلم یوه لنډه کیسه مې ولیکله د کونډې په نامه باندې. په سبا بیا ورغلم، هغه چې مې ورته وښودله چې ویل استاد راته ویلې داسې ښکاري لکه تا چې لس کاله مخکې لیکوالي کړي. اوس همدغه تشویق و بس د لنډو کیسو په لیکلو مې پیل وکړل. او رښتیا خبره خو دا ده چې په هغه وخت کې زما لنډې کیسې خلکو ډېر زیاتې خوښې کړلې. او په ډېر لږ وخت کې زه د لنډو کیسو د یو مجموعې خاوند شوم چې نوم یې وغورکه چاپ شو. د هغې نه وروسته نور فعالیتونه پیل شو.
له سمیم صاحب نه ما پخپله هم دا خبره اورېدلې ده چې ویل یې په پښتو ژبه کې تقریبا هر څوک چې سواد لري غواړي شاعر شي. نو په دې خاطر ضرورت دې ته ډېر دی چې خلک نثر ولیکي. خو تراب صاحب، ستاسو لیکنو ته براشو، اول د شعرونو په باب راته ووایاست چې شاعري څومره وخت دوام وکړه؟ او زه خو داسې خبر یم چې اوس هم تاسو شاعري کوئ.
شاعري خو داسې او دغه نسبتا نثر لیکل ته زما په فکر باندې شاعري اسانه ده. بیا چې په چا کې وړتیا نو هغه ته دومره ګران کار نه دی. شاعري زه اوس هم یو نیم غزل لیکم. نو بیا خو مې څو کاله مخکې د شعرونو ټولګه هم چاپ شوله. خو زیات لیکنې چې ما کړي دي هغه لنډې کیسې دي چې په ورځپاڼو او مجلو کې چاپ شوي دي.
شعرونو ټولګه مو همدا یوه وه
که یوه چاپ شوې ده؟ او بله ټولګه مې چاپ ته تیاره ده. نو څومره چې وخت تېرېږي یو شاعر دا فکر کوي چې زما شاعري باید ډېره سنجیده او ډېره ښه وي، نو ځکه بیا یې لږه لیکي. نو شاعري اوس هم زه کومه یو نیم غزل ډایرکت همداسې کله فیسبوک کې لیکم. بیا د فیسبوک نه بیرته راواخلم کمپیوټر کې ولیکم. دا مې هیله ده چې یوه بله ټولګه مې چاپ شي د شاعرۍ.
ډېر ښه. وړاندې په مرکه کې به تراب صاحب ستاسو په لنډو کیسو او نثرونو هم خبرې وکړو. خو اوس لږې خپلې لومړۍ مجموعې نه چې پخوا چاپ شوې ده، که لغې نه یو شعر راته ووایاست کولی شئ؟
زه به تاسو ته خپل یو شعر ویم چې مخ نه چې شي ورکه خندا چیرته ځي. مخ نه چې شي ورکه خندا چیرته ځي، او سترګو ته که ځي نو ژړا چیرته ځي. او نوري په څه چیت له خپله امره کړ، او مخې تورو خاورو ته سا چیرته ځي. او ته چې له ما پوښتې ته ووایه، ته چې له ما پوښتې ته ووایه، ورېځو د اسمان کې برېښنا چیرته ځي. او ولې په خونخورو یې هر څه اوري، سوې د خوارانو خیره چیرته ځي. او حسن پرې تمام وي چې وخت شي تېر، مس رنګین ښایست د لیلا چیرته ځي. او غمې د زانګو د وخت ملګری دی، غمې د زانګو د وخت ملګری دی، خبر تراب سره الله چیرته ځي.
ډېر ښه. تاسو ډېرې پوښتنې کړي خو له خپله لورې مو ځواب نه دی ورکړی.
بله بله، هو چې رښتیا درته ویم، په دغه شعر په لیکلو کې ما په خپله دا هڅه کړې ده چې لوستونکی په فکر کې واچوم، هغه سوچ چې بالکل.
ډېره الله ډېره زیاته مننه. تراب صاحب، د کیسو لیکل مو څه وخت پیل کړل وروسته له دې چې سمیم صاحب ته مو هغه کیسه وروښوده؟ دا ستاسو لومړۍ کیسه وه، او که مخکې له هغه مو هم نورې کیسې لیکلې وې او بیا وروسته مو دوام ورکړ؟
مخکې دینه چې ستاسې دا پوښتنه زه ځواب کوم، نو دا به ووایم چې رښتیا خبره خو دا ده چې یو وخت سلیم صاحب کتاب را کړی د طاهر اثر افریدي د لنډو کیسو یوه ټولګه وه د محلونو خوا کې، هغه ما لوستې وه او په هغې کې یو دوه کیسې زما ډېرې زیاتې خوښې شوې وې چې یوه د ګل په نامه وه او همدارنګه یو ناول مې لوستې وه، هغه هم سلیم صاحب را کړی وه چې تر اوسه پورې پښتو ادب کې هغه شاهکار ناول دی د پیغلې په نامه باندې صاحب زاده محمود ادریس لیکلی دی، ډېر زیات ښکلی ناول دی. نو دغه ناول او دغه لنډو کیسو په ما اغېز وکړ، خوښې مې شولې، البته د لیکلو چل مې تیار کړی نه دی. بیا زما هم دغه کونډه لومړی دغه وه لنډه کیسه وه، د هغې نه وروسته مې په نورو کیسو پیل وکړ. بیا د شهادت په اخبار کې مې خپرېدلې ځینې کیسې، مې ډېرې زیاتې مشهورې کړې، ډېر لیکونه د خلکو را ډېرې وستایلې، ما مزه ورځپاڼه کې چاپ هم شولې. نو بیا د هغې نه را وروسته تر اوسه پورې تقریبا ما به یو سلو شپېته لنډې کیسې لیکلې. خو زما د لنډو کیسو په دغه کې یوه بله ځانګړتیا دا وه چې زما ځینې کیسې تراژیدي کومیډي وي، چې د ځینې خلکو ته طنزیه داستان ده وایي، دا خلکو ډېر زیات خوښ کړه.
چې په عین حال کې چې طنز پکې دی، یو خفګان یا تراژیدي هم پکې دی. خفګان
بله، هم د خندې هم د ژړې. نو دغه سب ورته بیا ووایست او که هر څه، دا خلکو ډېر زیات خوښ کړه، حتی استادانو لکه سلیم صاحب، هاشمي صاحب، همدغسې نورو ډېر زیاتې وسته، ډېرې دغه یعنې زما په مجموع باندې ډېرې ښې سریزې ولیکلې او همدغه سب کې ډېر زیات خوښ و. بیا را وروسته تکل صاحب ما چې ډېر زیات کار کړی دی په ډرامه کې مې کړی دی، تقریبا ما دویشت لنډ فلمونه او یا ډرامې او سیریالونه دا مې ولیکل، او د دې مجموعې م چاپ دی او د زیاترو ډایرکټر هم زوم دا مې فلم کړي هم دی، او د افغانستان ټولو تلویزیونونو نه زما ډرامې خپرې شوي.
په دې زه غواړم چې خبرې در سره وکړم په ډرامو باندې ستاسو تراب صاحب، مګر د دې لنډو کیسو برخه زه غواړم چې لږ نور هم اوریدونکو ته تاسو تشریح کړئ چې موضوع یا محتوا د لنډو کیسو ستاسو تر ډیره پورې پخوا او اوس کومه ده، او څه بدلون پکې راغلی کنه؟
نو دا ستاسو معلومات چې لیکوال مواد د ټولنې نه اخلي او په لیکوالۍ کې خصوصا د لنډې کیسې په لیکلو کې زما په نظر لومړنی شرط دا دی چې په داسې څه لیکل وکړي چې تر تا د مخه چا نه یې کړي، او یا که چېرته یې کړي مې په داسې شکل باندې وکړي چې لوستونکي ته نوې ښکاره شي. زما د لنډو کیسو محتوا یا منځپانګه چې ده، دا هره کیسه مختلفه کیسه لري، او د موضوع په لحاظ باندې زه به دومره ووایم چې بېخي نوې په دې دي چې د پروفیسر سیر منګل یو کتاب چاپ کړی پښتو افسانو کې سو سال، په هغې کې دغه سلو کلونو کې چې چا لنډې کیسې په پښتو کې لیکلي په ځانګړې توګه په افغانستان کې، دا یې څېړلي دي، د دې کامیانې او خوالې دا ټولې دغه کړي دي. په هغې کې په اخره کې بیا لس کسې ښودلي دي چې دا د لنډو کیسو لیکوالان دي، نو یعنې حساب پکې کېدای شي. نو بیا د موضوع برخې ته راغلی دی، دغه منګل صاحب لیکلي چې د موضوع په لحاظ باندې دا فیضالله تراب کیسې چې دي دا دغه دي لیرې نوي دي. نو زما د کیسو عنوانونه م دغه خبره په زړه پورې دي، او دا موضوعګانې هم چې دي دا نو یخوونکي ما ته ښکاري.
یو څو عنوانونه راته نومونه یې راته واخلئ، د یو څو کیسو مو چې
صحیح ده. نو فار د یوې کیسې نوم دی د سیک جنازه.
د سیک جنازه چې تاسو وایې مطلب مو همدا د افغانستان سیک وګړي دي؟
بله، هو اصلا داسې دی چې بله دا ستاسې پوښتنه به زه په بل قسم جواب کړم چې زیاتره موضوعګانې زما ډېرې زیاتې داسې دي چې هغه په ټولنه کې ډېرې شدیدې ناخوالې چې دي، او ټولنه ترې ډېره ځورېږي، او چا یې د ویلو او د لیکلو جرأت نه شو کولی، په هغې باندې ما لیکل کړي. د بېلګې په توګه زه به په هغه لومړنیو لیکوالو کې راځم چې اولنی کس مسرت دی چې زه مهاجر او مجاهد وم. ما د مجاهدو د ځینو قمندانانو نادود په برخه کې دغه کړی دی لاندې کیسې لیکلې دي د فرزند امریکایانو په برخه کې مې لاندې کیسې لیکلې دي د طالبانو د حاکمیت په وخت کې چې زه بیخي یوازې وم د هغې کومې نادودې وې په هغې باندې مې کیسې لیکلې دي نو د سیب جنازه دا لنډه دغه دا ده چې یو د کابل کښې چې چور او بس یې مشهور غل دی چې هغه ناست دی تر اوسه له غلا ته نه دی تللی خلک یې تشویقوي او بالاخره دام چې کابل ته هلته چې ځي چور هر څه خلاص شوی خو بس د یو سیګ د مخې ته ورځي او دا دا تېر باسي او پیسې ته راغواړي لنډه دا چې دا وژني د ملګرو په مرسته باندې او بیا دا په کټ کې اچي د دې جنازې روانه کړي کله چې خلک ډېر شي دا ورته جنازه پرېږدي او بالاخره سیک د عیدګاه جومات ته د جنازې د لمانځه دپاره وړل کېږي.
دا به د هماغو کیسو له ډلې وي چې طنز هم پکې دی او په عین حال کې تراژیکې کیسې لري.
بله 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 هماغه ښځانو دغه د سیک جنازه هم خلکو ډېره زیاته خوښه کړې وه. یا فرضاً د تمدن لکۍ زما یوه طنزیه کیسه ده دا ما په پتلون لیکلې ده کنه نو دغسې یو دغه پخوا به رواج و چې چا به دا پتلون ډېر اخیستلو یا په افغانستان کښې ځینې خلک دي ویل به چېره دا ډېر متمدن انسان دی دا تمدن یوازې په پتلون کښې خلاصه کړې وه که ولي نه نو خالي هم دی دا خو بیخي ډېره زیاته خلکو خوښه کړه.
ډېر ښه. تراب صاحب ډرامې مو څومره لیکلي دي او اول خو د توپیر د ډرامې او کیسې اوریدونکو ته ووایاست ځکه ډرامې داسې هم وي چې په سټیج باندې لوبول کیږي او دا هم ډرامې بلل کیږي چې په اساس باندې فلم جوړیږي یا تلویزیونی ننداره جوړیږي.
هو ډرامې خو د سټیج دي رادیو ډرامې دي تلویزیونی دي نو زه په خپله ما چې لیکلي دي ډېری مې د تلویزیونی ډرامې دي. د لنډو کیسو سره توپیر دا دی چې یو خو په خپله ډرامه هم کیسه ده او لنډه کیسه خو کیسه ده خو د دې تر منځ توپیر دا دی چې دا ښودل کېږي په سکرین باندې خلک یې ویني او په دا نورې لنډې کیسې چې دي دا لوستل کېږي. نو خبره دا ده چې په ډرامې چې دي په صحنو ویشل کېږي نور هغه کومه کیسه چې هغه هماغسې روانه په هنري شکل باندې خو تلویزیونی ډرامه لیکل د لنډې کیسې نه سخته ده ځکه په دې کښې ته دروغ کولی نه شې استعباتونه نه شي کولی وړه اشتباه چې دې وکړل نه ټوله کیسه دې د منځه ځي خلک دې د دروغو باور کوي ګوري یا نه نو سمبولونه پکښې بعضې کارېږي موسیقي پکښې د بیکګراوند کارېږي بل اغېز یې نسبت د دغه نه ډېر دی د لنډې کیسې نه ډېر دی نو څومره چې یو ښکلې مونږ او تاسې په دغه کښې ویو چې یو ښکلې جنۍ په لنډه کیسه کښې مګر هلته بیا ته عملاً ښې د هغې جړه د هغې اده دا په خپله د لیکلو نه سل چنده ډېر زیات اثر لري او نور باید هماغسې هغه کوم اینډ چې لري هغه پای چې لري د لنډې کیسې خو دي هغه باید پټې مخکې نه رسوانوي او په اخرو صحنو
کښېتلوسه پکې وي.
هو تلوسه خو باید ډېر دی ځکه په داستاني ادبیاتو کښې تلوسه اساسي شی دی چې په کومه لنډه کیسه یا ډرامه یا سیریال کښې تلوسه نه وي هغې ته څوک حاضرېږي نه چې یې ولولي او یا یې وګوري خو ډرامه لیکل نسبتا د دغه نه د لنډې کیسې نه ګران کار دی. یوه بله خبره د ډېرو لنډو کیسو نه ډرامې جوړېدلی شي خو ډېرې ښې لنډې کیسې دي چې د هغې نه جوړېدلی نه شي نو د دې سوال جواب زه هغه ښه ورکولی شم چې سړی تختې ته ولاړ وي او عملي ورته وښي.
ډېر ښه. تاسو مخکې یادونه وکړه چې څو ډرامې تاسو په خپله ډایرکټ کړي هم دي تاسو د فلمونو یا د ټلویزیوني نندارو د ډایرکټ یا جوړولو په برخه کې درس هم ویلی که نه یوازې تجربه لرئ؟
ما په خپله یو اوږد کورس د ډایرکشن اخیستی و خو صحیح خبره دا ده چې زه مخکې د دې کورس نه چې د المانیانو کابل کښې جوړ کړی ما ډایرکشن کولو دا ډېره ښه خبره ده که یو لیکوال په خپله ډایرکټر هم شي نو هغه بیا ډېر دقیق ډایرکټر وي خو زه داسې ډایرکټر وم د ډایرکټري خو مختلف قسمونه لري د جنګ بیل ډایرکټر یې د ډانس بیل یې د ډیالوګ بیل یې زه په خپله د انداز ډایرکټر وم یعنی زه په دې باندې پوهېدلم چې دا خبره یا دا حرکت څنګه وشي اگر چې ډایرکټر باید په کمره هم پوه شي خو په پاکستان کښې معمولا دا رواج دی چې د کمرمن خپل کار دی د ډایرکټر خپل دی هغه یوازې کامرامن ته صحنه تشریح کوي، نور کامرامن پوهیږي. نو زه د خبرو د کولو د ناستې د ولاړې د حرکت د دې ډایرکتور وم، په دې کښې مې ډېره زیاته خواري کوله. د دې نورې کیسې هم دي که زه درته وکړم، نو دغه مرکه ستاسې بیا د دې حوصله نه لري. یعنی ډېر تکلیف به ما ګاللو چې دا خلکو زما د خواري لیدله، حتی په ما به کله ظروف راغی.
د تیاتر یا د سټیج ډرامې مو هم لیکلي که نه؟
یو دوه درې مې لیکلي وې. یو د لومړنۍ لویه جرګه چې وه، زه ورسره خپله لاړم نه شوم، مدیر د معارف راپسې راغلی و، بس اوم یې لیکله. د کرمي صاحب لومړنی وخت و، بیا ډېر ټولو خلکو وایي جړلي، ورته بیا مډالونه ما خلکو ته ورکړي وو. لیکلي مې دوه درې مې لیکلي دي، خو ما زیاتې تلویزیوني ډرامې لیکلي.
هغه کارونه اوس چې مهاجرت ته راغلي یاست په اروپا کې اوسېږي، ټول درنه پاتې دي؟
دا خو تاکل چې پاتې دي. یو زما ستر ارمان دا په افغانستان کښې چې وشي، زه د افغانستان ټولو تلویزیونونو ته معیاري سیریالونه جوړ کړم. نو په دې برخه کښې را سره نه دولت همکاري وکړه او نه شخصي تلویزیونونو، ځکه شخصي تلویزیونونه زیاتره داسې خلکو جوړ کړي وو چې هغې بزنسمینان وو، او په سیریالونو باندې ډېر مصرف راځي، ډېر لګښت پرې راځي، او د افغانستان حکومت یې په ارزښت نه پوهېده. یا کومې فرهنګي کړۍ چې وي مقررې وي، هغې په دې باندې نه پوهېدلې. حال دا دی چې د یو ټولنې په اصلاح کښې څومره چې سیریال او ډرامه رول لري، د ادبیاتو بله یوه برخه یې نه لري. نو ما کولی شو چې د ترکیې په سویه باندې معیاري سیریالونه، حتی د محتوا د لحاظه د هغوی نه مخاو.
او اوس کار کوئ که نه په دې برخه کښې؟
نه اوس خو زه بله ورځ مې یو څه و، دغه د پښتو چې شی جوړېږي دا ګوګل کښې، یو چا را ته زنګ وهه، ویل زمونږ د ډیالوګونه په کار دي او څوک نه شته چې داسې مرسته را سره وکړي، که ته ډرامه یې چې شی دي لیکلی. بیا مې خپل یو سیریال ور ولېږه، یو څلېرش قسته سیریال ما لیکلی و، نوم یې و د ګلاجان مادوري. نو دا په دې کښې دا شل کلنې ناخپالې چې وې، دا ټولې په تنس کښې ما لیکلې وې. یو پنځه قسطې جوړم شو، د اطلاعات کلتور وزارت جوړم که، خو بیا هغه وزیر صاحب کار پرې اخیستل، جهاني صاحب ډېره لنډه مودیا وه، افغان فلم او ملي تلویزیون همکاري نه کوله، هېڅ خفه وو په دې باندې چې ولې داسې یو معیاري سیریال جوړ شي. نو هغه هم را سره دی، او زړه کښې مې ډېر زیات ارمان دی که دغه سیریال زما خدای جوړ کړي، او که داسې امکانات دلته وی نو ما کولی شو چې هېواد ته د همدې نه زه خدمت وکړم، ځکه زه ډرامې ډېرې په اسانه لیکلی شم او خوندورې لیکم. یعنی د تراژیدي په ګارانټۍ سره داسې کولی شم چې خلکې ګوري، ټول ورته وژړي، او که کومیډي نو بس د خندا نه به ورته همداسې رغړي. نو دا ارمان مې پاتې دی. دلته دا شرایط برابر نه دي، ځکه چې نه لوکیشنونه هغسې شته زمونږ د ټولنې، او نه داسې تخنیکي خلک پیدا کېږي، حتی ښځې دلته نه پیدا کېږي. اوس پښتانه داسې خلک دي چې په دغه برخه کښې کار کول شرم ګڼي.
مننه. تراب صاحب، لنډ د کتابونو یو فهرست مو راته ووایاست، هغه چې چاپ شوي دي، چې بیا زه غواړم تاسو په پای کښې خپل یو شعر هم اورېدونکو ته واوروئ.
سمه ده. نو زما ځینې کتابونو نومونه چې اوس را ته یاد دي، اول خو به دا ویم چې زیاتره دا د لنډو کیسو مجموعې دي. دا روبرکه د پښتې ځواب، سلګۍ په لویدیځ کښې، ژوندی مړی، رومانټیک منیجر، او یو یو بله ټولګه ده، هغه هم د لنډو کیسو ده. د شعرونو یوه ټولګه مې چاپ شوې ده، دوه د تلویزیوني ډرامو ټولګې دي، پر یوتې څېرې او د پړانګ پر ځای. په دې کښې دولس که دیارلس تلویزیوني ډرامې دي په کتابي شکل باندې ما چاپ کړي دي. یو کتاب دی ډېر مشهور، ویر دی نو سایکاټرس چېرته چې ارواپونه، د افغانستان پخوانی او اوسنۍ پولې، د کمپیوټر اساسات. دغه شیان مې دغه شوي دي. بله دا ده چې زما ناول چې خلکو ډېر زیات خوښ کړه، دلته المان ته چې راغلم هغه مې ولیکه چاپ شلو، نوم یې دی هغه به څوک و. همدارنګه سفرنامه مې چاپ شوې ده د کتاب په شکل باندې، سرلوړی ژوند هغه هم چاپ شوی دی. او د غمزده استاد باندې مې یو کتاب اوس لیکلی دی، هغه هم چاپوم. د سندرو شهزاده دوه ناولونه مې نور شروع کړي دي، چې یو انتقام نومېږي او بل د ونې مینه. نو دغه شیان لګیا دلته هم کار کوم. بله یوه مجموعه مې د لنډو کیسو په انګلیسي ژبه د لندن نه خپرېږي د جنوري په میاشت کښې. دیوال نه خبرې کوي. دا یې نوم دی، دا په انګلیسي ژبه پنځه لس لاندې کیسې دي. اوس که د شعر خوښ نو شعر به درته ویم.
مهرباني وکړئ، او ما د همدې لپاره شعر د خبرو پای ته ساتلی و. تراب صاحب مهرباني وکړئ خپل شعر واوروئ، بیا به خدای پاماني
وکړئ. نو شعر داسې دی چې تصویر نه تصور دی، ارمانونه ګرځوي او د لمر غوندې د ستورو جهانونه ګرځوي. آخر مې پېغلو اوښکو نور د صبر سطر مات کړه، انګړ د اننګو کې ستا یادونه ګرځوي. څوکه د بڼو چې جکي تاو کړمه له سترګو، ډیوې ته مې د زړه خپلې مخونه ګرځوي. او د شونډو نندارې ته د مځکه فکر وړې، جنت څنګه په ځان کې دوزخونه ګرځوي. او یو تار د زلفو بس دی چې کلک پرې زولانه کړي، او تراب پسې دوی هسې زنځیرونه ګرځوي.
شاعر او د کیسو او ډرامو لیکوال حفیظ الله ترابو چې د آزادۍ میلمه په دې پروګرام کې خپل شعر اورو او د زړه خواله را سره کوله. تر بلې مرکه د خدای ښه دی وي.
د آزادۍ میلمه
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو